شم څوبل ولی یو خلق ته یو یو جی جنگ نه باید یو بے طرفانہ هغه ولری برداشت ولری نو جنگ رسیو دي چې ته اورو کله کله زه دې هغه دلم تر تاسو سره چې ډیر جنایت کار ډاله به مثلا کنه ان دې شوی دي چې کله کله به ته ډیری یو څوک به ډیر خطر تشکر شي تا دې جات به بکید خو او تبعید شي وای کله چې فوتبال لو روانه ته ته دوه نه پیژنې دوه خو یو دی وی تر دایره کې یې کنه موږ به تبعید شي چې تر دار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر ډیره حد شي څو پیښې ویلې راشي راشي دا دې کلمې هیڅ ګټه نه ما ویل نو مش خو نه یو پکې کنه پرې د چې یو به تر افانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درشل ولی او توازی بیل دي چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما دغه وخت باندې شو نو ویل دا شوارې شو نه کنه نو په شیرونو کې ما د مکدمه کې لیکل شي یواز په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه د یو وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دی ما نو په شیرونو یا په بازي بایتونو مې تنه کرا غوښتل چې یو کې خو تغیر چې احساس وو هغه د دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کړم خو دغه شیرونو دا غوډې پښو په تکمیل ډول کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه نه خبر لیکن په خاطرې کې کړه کتون کې په دې ټینګار کې وي چې باید له انجامه خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لا انجام به خبر وی او کنه
تدیر خو نه خبر شي کنه یعنی نه مال می چې څه پیښتي بار دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې موږ دغه غاښ لیکل او ورسته به ان پای به دی هغه شی پای به نو معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي تاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی
ما ولا چشته وای ما شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چلی کې نو د شاید دغه ژبه هم ډیره خوندوره دی د ما په ګمان کنه او ورسته مې بیا تغیر فکر نه و چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخشي د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بلکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شې نه دی چې ډیر د هنري انداز لیکل شوی ډیر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو د تر کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده
له لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخور
ک نظر می دی د سترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی که می چغې تا پسې دی که جنت می د خوبو دی په حسرت ور پسې ګورم شکسته یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم که می ورځې دی د عمر که کلونه د ځوانۍ دی که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانی دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما د زړه وو او کستا مهربانی وه کله زه ملامت شوی کله ستا بدګماني وه ژوند کې ستا له لیدو پرته نوره سمه پریمانی وه دا هر څه چې رایادیږي بس غوسه یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم که خندلی مې یوازې که ژړلی تا سره دی چې هر څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی که غروب ته په وروستي وار می کتلی تا سره دی په یوه یوه پسې اره اره یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دی که مو شوي خپګانونه که اخیستې مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو اوازونه هغو ټولو ته همیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم چې کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی و چې مثلا کوم کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال دی چې دا عیني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خفه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وي الهام خو زه نه ورته وایم زه ذهني حالت بولم خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي فکر پرانستی وي نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو وي ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخته مشکل کیږي سړی نشي کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کې نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولی سي یو څه شی رسم کې چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي یو شی ورباندې رسم کې طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي غزل فکر کومه د غزل یوه خو بدا ده هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلی سي
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي اوس هم یو غزل لرو د امنې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړ کړي، د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړ کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوڑا کڑی، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دزما سمرخ کلی لارا جوڑا کڑی، دا چوک مو خوشحالی پا ما تمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑی، دانا دانا دردون می لفظون کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می د مات سره دانا را جوړ کړي، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا وا، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا وا، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، د اوخ کله جوهره می هنداره جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوړ کړي، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوړ کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمیدو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډېره پیکه سوی،
لکه به د یو هیواد څخه سیلانیان راتلل، موږ تابلوګانې و منظرې چې شان به پراته وه چې هغه به اوغا وکتل، بیا به اوغا رانیول، اوس هغه ځای مطلق بند کړي زموږ څخه هغه ته بیخي. اوس
یو مهال د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکانداري وایي، مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړوله چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو اوس هغه د موسساتو کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ سو، نو زموږ کارو کې سب شدې د زموږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بیخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټولنه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس ستر ډېر دي. چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمک پټي د پریندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي په د ازمش پر لاسیکای د ارګیزا یې ډیر کړی. د دولت سوم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زمر اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي دا سری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا و ل رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له عملی د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوې.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار مستاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخه سره که مستاسو ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څه باندې زر کاله مخینه لري. نستعلیق، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنې کړي، او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم تاسو لپاره زما ډالې ده.
هو غما کوا غم تامي سلام، 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 د چیر ازای مینه زما زما د دادو بدردا شوان ستمو
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې دا معتبره جایزه د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي اپنړیواله کچاخیس منی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
افغان شده ده تاسوب ده حاکمانو لخوا له هر خوا زورول کیجی، خو ده زخمی وجود او تپی روح سره بیا هم نه تسلیمی جی. ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده، ده هغی دردیده لشدی جاغ ده چی پر مخی طولی دروازه ترل سوی دی. که شوانزی او پوهنتونن او ربانی بندی جی، خو زموش ارمانون با هر خند مات کری. باور لرم چی موش ده افغانستان شدی با آزادی تجربه کرو، که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو کی.
چی در بخش های دیگه؟
د عرب ضیافه نړیوال فستیوال هر کال په متحده عربی اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
دا د ټولو افغان شذو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې شذې په هیواد کې له خپل ټولو انساني حقوقو به برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ شذې لرو چې د شذو د حقوقو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسترارونه لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د شذو د حقوقو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان منکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللای دی. د طالبان حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولی دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
پشن غزروی ستی پری عاشقان وینمای مست خاروی ستی پری عاشقان وینمای مست خاروی زوان دے اویزان وینمای پشن غزروی ستی پری عاشقان وینمای مست خاروی ستی پری عاشقان وینمای مست خاروی اور بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزڑ سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پری عاشقان وینمای مست خاروئے ستی پری عاشقان وینمای مست خاروئے عشقی غم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گما اس کا پدروئے ستی پری عاشقان وینم مست خاروئے ستی پری عاشقان وینم مست خاروئے سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا سان دے اشنا گرانے پہ غور دے دا عشق والا سان دے اشنا گرانے پہ غور دے لے گلے میرے بار دے ارتا وی نن پزار ہوئے ستی پری عاشقان وینم مست خاروئے ستی پری عاشقان وینم مست خاروئے خبر گلے میں سہر دکھنا شما ذکر رے گلے میں سہر دکھنا شما ذکر اسے دغا ملاس پسر شم وائی پتی مصر ستی پریاش